سلامونه او نیکی هلی ز عبدالحی کاکړې ما او تاسو مشال ریډیو اوري وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه ده د پاکستان د وزیر اعظم د قطر له چارواکو سره لیدنه د پاکستان اقتصاد ته د وروړاندې چیلنجونو په اړه نوې غواښ د قبایلی سیمو د بیکورسو مشکلات او په بلوچستان کې ماشومان سکولونو ته د رابلو لپاره کمپاین د رواني غړي مهم رپورټونه دي په پای کې سره له مومند د ځوانانو ژغ پروګرام نیخ په نیغ وړاندې کوي په تعلیمي ادارو کې د سیاست ګټې او تاوانونه د نن موضوع ده خو پایله خبرونه کوو ویم کې ملیحه میرزاده
اول د خبرونو ساتکی د پاکستان وزیر اعظم په دوحه کې د خپل کتری هم منصب سره ملاقات کې په مهمو چارو خبرې کړې په لاهور کې د یوې کارخانه ودانې را پریوتلو په پیښه کې د اتلسو کسانو مړی راوستل شوې دي او په شمالي وزیرستان کې په ځینو سیمو کې کرفیو لګول شوې ده د خبرونو تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ د قطر د سفر پر مهال د هیواد له وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم السانی سره ملاقات کړي ګیلانی تیر ورځ دوحه ته رسیدلی او د هیواد په درې ورځنی سفر دی چې په ځانګړي ډول د قطر له چارواکو سره وغږیږي په دې ملاقات کې د هیوادونو مشرانو په دواړه خیزه تعلقاتو د افغانستان په باب او د غشان ال ان جی ګیس او تجارت سیوا کولو په اړه خبرې وکړي او د امنیت او تجارت په اړه دوه مفاهمتونه هم لاسلیک کړي دا پاکستان د خارجه دفتر ویان عبدالباسط بیا د هغه غنګوسو ردونه کړې چې ګینی ګیلانی قطر ته د طالبانو سره خبرو اترو لپاره ورغلی دي هغه دا خبرې بې بنیاده ګرځولې دي دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې امریکایي چارواکو لمخ کې نه د طالبانو د استازو سره خبرې پیل کړي او طالبانو تیاری ښودلې چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي په پاکستان کې د کارخانه ودانې را پریوتلو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره اتلسو ته رسیدلې ده چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د دیرشو نه زیات کسان اوس هم په لاهور ښار کې د ودانې تر ملبې لاندې گیر دي په لاهور کې یو خبریال زوهی بټي مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي دي
پیر کی صبح 8:30 بجے کے واقعہ پیش آیا تھا
تیر اور سحر تقریباً 8:30 بجے دا واقعہ رامخ تشوا ریسکیو ٹیمونا سول ڈیفنس اور ضلعی انتظامیہ ہیلیکار تیر اور زینا امدادی کارونوں کی مصروف دی اور ریسکیو ٹیم تر محاوس ہم تقریباً دیش کسان دمل بے لند گیر دی خود فکری تاتنون کی لاری ڈیر تنگ دی اور درنا مشینری دپی خزیتا نشت لے چلو جی امدادی کاروائیوں کی ہم مشکلات رامخ دی
بخنه غړم د کارخانه درې منزله ودانې د ګل پورز هغه وخت راپریوتل کله چې په پلان کې نصب بوایلر او چاو دیدلو چارواکي وای دغه کارخانه د زناورو لپاره د وایانې جوړولې او په غیر قانوني توګه په رهایشي آبادی کې جوړوا د کابل سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار نه تر ماخام نامعلومه وخت پورې د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه په دتخیل بویا دوسیلی رسمک او سب ډیویژن میرالی کې کرفیو یا ګرس بندیز لګول شوی دی او خلکو ته په سړکونو د تګ راتګ نه کولو وینا شوې ده چې په دې دوران به یوازې د پوځیانو قافلې تیریږي رپورټونه وايي په شام کې ځواکونو په هومس ښار کې بیا بمباری شروع کړې ده چې په ښار کې د مخالفینو د بلوو چکولو لپاره خپل کمپین پر مخ بوزي د نهې پورس نوې بمباری په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د شام د مشرتابه سره د لیدلو په مقصد د مش ته روان وو په شام کې فعالین وايي خوا او شاسل ولسی وګړي د ګل پورس د حکومت لخوا وژل شوي دي چې پکې د هومس ښار وژل شوي کسان شامل دي خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی تر اوسه نه دی کړی د روس بارني او چارو وزیر دا سفر له هغې روس ته مخې ته راغلي چې وړاندې چین او روس ملګرو ملتونو د قرارداد په لړ کې د خپل ویټو حق استعمال کړی دی دغه قرارداد د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کوي چې پکې د اسد نه د واک پرېښودلو او سیاسي انتقال غوښتنه شوې ده روس د ویټو په ترڅ کې خپله دفاع کړې ده او ویلي دي چې د قرارداد منظوري به دا معنا لرله ګینی ملګري ملتونه په دې شخړه کې طرفونه اخلي د یونان د مالی وزیر ایوان ګیلوس وینزویلوس د بیرنی مرستې په پیکیج د نړیوالو قرضه ورکوونکو سره خبرې سختې ګرځولې دي او ویلي دي چې دا به دوام ولري نوموړي دا خبرې د ټرویکا سره د خبرو په تازه پړاو کې کړې دي په ټرویکا کې اروپایي ټولنه آی ایم ایف او د اروپا مرکزی بانک شامل دي
پرېب نه سپوت نه توسو سکلری دیا پراګماتفسی پو کلینو مې سینهخوس مېټوپا
دی وای لبد مرغز پکار د دا وایم چې خبره اترې پر دې ګرانې دي چې کله یو باب بند شي نو بل خلاص شي، چې د هایډرا په نامه د یوې سمندري بلا په شان دي. دا چې هیڅ څوک هرکولیس نه دی چې په خپل سر هایډرا سره مقابله وکړي، په داسې حال کې پکار ده چې بغیر د کومې ستونزې د دې جګړې په ګډه موږ مقابله وکړو، چې د یونان ولس ته باور ورکړو او په پروګرام یې پوه کړو. د مسلې حل راوستلو په لور روان شو چې موږ یې انتخاب کړی دا چې په یورو او اروپا کې پاتې شو. ټرایکا له یونان غواړي چې په پینشن کې سرکاري نوکری او په تنخواګانو کې د کمی راولي، چې دا ډول د 130 بلیون یورو برابر د مرستې پیکیج ترلاسه کړي. د ملګری ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتنه کړې چې له اسرائیل سره د خبرې اترې نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د عباس او د هغه فتح غورځنګ د خپل مخالف حماس ډلې سره یو تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون چې په دوها کې لاسلیک شوی، له مخې به د مئی په میاشت کې کیدونکو انتخاباتو نه وړاندې حماس او فتح منځمهاله حکومت جوړ کړي. د دې ګام پر رد عمل کې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو عباس ته خبرداری ورکړي چې یا خو د حماس سره سوله وکړي او یا د اسرائیل سره. او د کینیډا پر ریاست اونټاریو کې په یو ټرافیکي پیښه کې 11 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي یو وین چې پکې 14 کسان سوارو د سټریټفورډ ښار سره نږدې د یو ټرک سره وجنګېدلو، چې پکې د ټرک ډرایور او 10 مسافر وژل شوي دي. 3 بچ شوي مسافر د علاج لپاره هسپتال ته رسول شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحا مرزاده وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د قطر له چارواکو سره د نورو چارو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په بهیر غږیدلې دي. د مالی نړیوال سازمان ویلي د پاکستان اقتصاد ورو ودی له خطر سره مخامخ دی. به کورسوي قبایل په دې سخت یخنۍ کې څنګه ژوند تیروي؟
په دې کمپ کې د یخنۍ یا د ګرمۍ لپاره بالکل هیڅ تنظیم زموږ نشته، صرف د اونلي ون د یو خیمه ده چې موږ ته ملو شوې ده.
که یو خوا طالبان د سکولونو د الوزولو کمپاین چلوي، نو بلې خوا ته په بلوچستان کې ماشومان سکولونو ته د رابللو د کمپاین اعلان شوی دی. مقصد یې څه دی؟
زموږ په پښتونخوا وطن کې د انتیاب سندۍ دهشتګردۍ کوم اثرات خواره دي، زموږ په ټولنه باندې دا راکم کو او ټول بچان د سکولو ته راولو.
د پروګرام په دوه مینمایي کې د ځوانانو شخ پروګرام لرو. په تعلیمي ادارو کې د سیاست ګټې او تانوانونه د نن موضوع ده چې اسرار علم مومن به وړاندې کوي. اوسم د خبرونه د پایل ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په روند قطر ته رسیدلې او د هغه هیواد له وزیر اعظم او امیر سره د نورو چارو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خو بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هغه ریپورتونه رد کړي چې واقعي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د طالبان سره د سولې د خبرو لپاره تللی دی. او زیاتوي دواړو هیوادونو په سیمه کې د پرمختګ او توانایي په لړ کې د یو بل سره په همکاري خبرې کوي. تفصیل د اسمت چاروان پر ریپورت کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جبار ال ثانی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او افغانستان په باب خبرې وکړې. ګیلانی پرون دوحې ته ورسېد چې د قطر له چارواکو سره په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې پر پروسې وشخې شي. په قطر کې امریکایي مقامات او د طالبانو له استازو سره مخکې لا خبري پیل کړي او طالبانو تیاری شو ولې چې په دوحې کې سیاسي دفتر پرانیزي. د قطر له صدر اعظم سره ګیلانی په خپلو خبرو کې وویل قطر د سیمې په ثبات او د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي. د پاکستان پر دې دریز ټینګار وکاو چې د افغانانو په مشرۍ او د دوی په ابتکار د سولې د حل لپاره ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې ګیلانی باید قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر په دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه وشخیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره په دې خبرې کړې و چې پاکستان، طالبان او نورې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولی شي. هنار ربانیکر همداراز ویلی و چې هیواد حاضر دی هر هغه اقدام وکړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره افغانان غواړي. دی په عین حال کې ویلي و چې د سولې پروسه باید د امریکایانو یا نورو بهرانیانو له لوري رهبري نشي. یوسف رضا ګیلانی د قطر له صدر اعظم سره د پاکستان او قطر پر تجارتي اړیکو هم خبري وکړي او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د پاکستان ماهر او کارګرو ته د کار مناسب فرصت ورکړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قطر سفر د اسمت چاروان په ریپورت کې تفصیل اوریدي. بلخو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدینژاد به د فروری په نیمایي کې په پاکستان کې له خپل همنصب آصف علي زرداری سره درې اړخیزه مذاکرات کوي. په دې خبرو اترو کې به په کومو چارو خبرې کیږي او څېړونکو په دې اړه څه فکر لري؟ تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې واوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدی نژاد با د فروری پنیما کې د پاکستان دوره کوي. دا دواړه ولسمشران با لخپل همسیال آصف علي زرداری سره درې اړخیزه مذاکرات کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخه په دې مذاکراتو کې بعد ریواړه هیوادونه د سیمې د امن استحکام او د افغان حکومت په مشره افغانستان کې د روغې د خبرو لپاره پراتلونکي کې د لایحه عمل تیارولو په اړه خبرې کوي. دا چې د گاونډي هیوادونو افغانستان او ایران د ولسمشرانو په داسې حالاتو کې پاکستان ته دراتک چې د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې نه دي، دا معنی خو نه لري چې د امریکا پر ضد یو سیمه مایز اتحاد جوړولو حسی کیږي. په دې اړه د بهرنیو چارو کارپو ڈاکٹر رسول بخش رئیس وایي
کہ دو مطالب نکالے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یہاں کا ایک
ددی دو مطلبونه کې د شی او خدا چې امریکا د دې خطې یو مستقل طاقت نه ده او همیشه لپاره په دې سیمه کې د امن او استحکام حالات نشي سمبالولې او لس کله جنگ کول وروسته چې کوم خبره مخې ته راغله ده، نو دا غینه ولس حکومتونو ته د معلومه شوې ده چې په امریکا نور به روسانه شي کېده، نو یو خدای یقین دلته په خلکو کې پیدا شوې ده. بل دا چې اوس امریکا جنگ ختمولو روستازی، نو امریکا چې دا حالات کوم خراب کړی دي، نو اوس ایران افغانستان او پاکستان یو ځای کیږي او د حالاتو سمولو خبرې کوي.
که څه هم ډاکټر رسول بخش رئیس منی چې د درې واړو گاونډي هیوادونو یو ځای کېدلو مقصد په سیمه کې د روانو حالاتو جاج اغستل او د امن یوه هڅه ده، خو هغه داونه ویل چې ګنې دا هڅه د امریکا پر ضد ده. بلخوا پوهانی سفارتکار او سینیټر اکرم زکی وایي چې د دې درې واړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه څه نوې خبره نه ده.
گورے د پاکستان افغانستان او ایران ترمنز درې اړخیزه مذاکرات مخکې هم شوې دي، نو موږ هڅه کوو چې څه هم داسې لار خپل کړو او د افغانستان حالات سم کړو او هلته سوله راشي، ځکه چې د افغانستان سوله زموږ لپاره هم ډیره اړینه ده او پاکستان د چا هم مخالفت نه کوي.
یاد دی وی چې پاکستان، افغانستان او ایران د یو بل سره ګډه پوله لري او د دواړو هیڅ مرستي ملګرتیا یو شمیر لوزنامې هم لري.
د افغانستان د ولسمشر او د ایران د ولسمشر د پاکستان د سفر اراده د فروری په نیمای کې د دې په اړه باندې تاسو څېړنیز ریپورت د انیسا اجمل اوریدلی.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو رپورت. د مالی نړیوال سازمان آی ایم ایف د پاکستان په اقتصادي وضعیت اندیښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې ویل کېږي پاکستان په موجوده وخت کې د انرژي له شدید بحران سره مخامخ دی، د کورنۍ سیاست له پلوه هم له یو شمیر بحرانونو سره مخامخ دی. د آی ایم ایف د دغه هیواد د خرابې اقتصادي وضعیت له امله خبرداري ورکړې او ویلي چې اقتصاد ترقی چې دا غبا کېدای شي وروي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون پاچا په ریپورت کې.
فرانس پسې جانس خبر ورکوي. د نړیوال مالی صندوق لخوا په تازه خبر شوی رپورت کې د پاکستان د بودیجې د زیاتیدونکو خسارې او د دې هیواد د ورو اقتصادي ودې په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د یاد سازمان د رپورت تر مخه د پاکستان اقتصاد بعد تیر کال د 2.4% ودې په پرتله د 2011 او 2012 مالي کال په موده کې 3.4% پرمختګ وکړ، خو په عین وخت کې بیا وایي چې په ملک کې د بیروزګارۍ شرح چې حکومت یې 6.6% اخایي له دغې اندازې زیاته ده. رپورت دغه راز د اقتصادي پرمختیا په مخه د پاکستان د دولتي بانک لخوا د پیسو په اړه نرمو پالیسیو کارولو ته په کتنې وایي چې د بانک دغه عملیې د خلکو د ورځنیو اړتیاو د شیانو قیمتونه په دوامداره توګه جګ ساتلي دي. د پیسو نړیوال صندوق هم داراس په خپل کلنی رپورت کې لیکلي چې د پاکستان اقتصاد په کمزوري حالت کې دی او دا چې د کومې جټکې د زغملو توان به په ګرانه ولري. په رپورت کې هغه سیاسي مزاحمت ته هم اشاره شوې چې لکه بلې د یاد نړیوال سازمان په وینا حکومت ونه شو کړی د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره په عوایدو کې زیاتوالی راولي او چې په نتیجه کې به د بودیجې دغه کمښت د تیر کال د 6.6% په مقابله کې سخت کال 9% ته ورسي. دغه راز د پاکستان د بهرنی تجارتي توازن په حق له هم ویل شوی چې ناتوانه شوی دی. تمه خودل شوی چې د پاکستان په برآمداتو کې به 1.8% کمیره شي چې یو غټ لامل یې د پنبې په قیمتونو کې راغلی ټیټوالی بیان شوی دی. رپورت هم دغه راز د 13 میاشتو په موده کې د پاکستان په مالی ذخیرو یا ریزروس کې د 2 بلین ډالر د کمښت ذکر هم کوي چې وایي لامل یې د پاکستان د مرکزی بینک هغه هڅې دي چې د روپۍ د قیمت د برقرار ساتلو په موخه جاري ساتلې دي. د پیسو نړیواله اداره د غربي طاقتونو اقتصادي بحرانونو او هم د پاکستان د ننه د سنټ او پارلماني انتخاباتو موضوع ته په پام سره خبرداري ورکوي چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان اقتصاد تور پیخ چیلنجونه ممکن لا زیات جدي او ټکان ورکوونکي ثابت شي. فرانس په جان سپین وخت کې د پاکستان د رپورت په اړه د نړیوال مالی صندوق د مشرانو شنه نه راغستې چې وایي له اقتصادي بحران د وتلو لپاره د پاکستان حکومت باید خپل عواید، سیوا او د پیسو د ورکړې راکړې په اړه وند خپلې پالیسۍ اکلکې کړي. یاد اداره هم دغه راز وړاندیز کوي چې د بودیجې د تمویلولو د پاکستان د مرکزی بانک رول دې محدود کړی شي او پر ځای د ورته د عملیاتو په خپلواکه توګه د کولو زمینه برابر کړی شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
وسم د قبایلی سیمو د بیکورسو خلکو مشکلاتو ترازو د جنگ جګړې څخه بیکورسوی قبایل چې پکې په سلګونو کسان چې دا وخت د نوخار په جلوزو کډوال کیمپ کې میشتي دی وایي چې په سخت یخنۍ کې او بارانونو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د یخنۍ نه د ژغورلو لپاره د خوندیتوب لپاره حکومت د دوی لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د مشال خبریال فواد علی شاه نور تفصیل لري.
پنوخار ضلع کې جوړ د جلوزی په کډوال کیمپ کې میشت په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو لقبلا بې کور شوي خلک وایي چې د سخت یخنۍ او بارانونو لقبلا د دې ژوندونه ډېر ګران شوي دي. د جلوزی په کډوال کیمپ کې تر اوسه پورې 15500 آی ډی پیز یا بې کور شوي خلک اوسیږي. دا خلک وایي چې د یخنۍ او بارانونو نه د بچ کېدو هیڅ انتظام په کیمپ کې نشته دی. حاجی رحمت د چا تعلق چې د خیبر جنسی د شلوبر کام سره دی وایي چې د دې تامبوان ټول ساسي
وسن خیمه د مونږه راڅاسي یسم ندی راکړی. وسم په دې جیب کې درخواست ده د لرګو د پاره مې ورورو وته مې ویل چې یاره کلرګی دې راکړه. هغه راته ویل چې یاره نشته دې دا هغه مونږ سره نشته. هم دا درخواست ده تاسو وګوره
که یو طرف ته دا خلک د باران نه تنگ وي نو بل غاړه ته د سید نذیر افریدی په وینا چې باران بند شي نو بیا دې سره د یخ واواګانو هیڅ علاج نه وي او ماشومان ټول د یخنۍ د وجه نه جوړ شول.
چې دلته مونږ د یخنۍ ځکه چې مونږ سره وړ وړ ماشومان بچی دي او سړی کیږي نو داسې انتظام نشته. صرف مونږ په دې جمع کې لرګي راکوي او د درې میاشتې لرګي مونږ له ملاویږي او راکوي. نو دا ور مونږ ځان له کچن کې اکو هغه چې کم انګار دی کم هغه دی مونږ خېملن نه بس خو چې کله ختم شي بیا سړی وي پکې ډېره زیاته یخنۍ وي پکې او هیڅ قسم گزارم پکې خیمه کې نه کیږي.
انعام افریدی څوک چې د باړې نه بې کوره شوی دی وای
بوجه کیم کې د یخنۍ یا د ګرمۍ لپاره بالکل هیڅ انتظام زموږ نشته. صرف دا اونلی ون د یو خیمه ده چې مونږ ته ملو شوی ده او په دې کې چې کوم زموږ گزاره ده بچو مو زموږ بل دار چې د بلند د پرم بس د خیمه انتظام دی نور څه انتظام نشته.
کله موږ د جلوسي کیمپ انچارج نور اکبر نه په یخنۍ کې د بې کوره شوی خلکو ته ورکړې شوی سہولتونو په اکلا پښتنه وکړه نو هغه سدارنګ جواب راکو.
ټینټونه مونږ ورکړی دی ټینټونه کې دی ته مونږ زاړه کسان ته خو مونږ وینټرایز پیکج ورکړی دی چې یونیسیار ورکي هغه کې بلستنې دلاینې کمبلې ټول ارسای کرای کې چولمی د ګیس سلینډری او د دې لپاره مونږ فایروډم ورکو ټول لپاره لرګي او دغه سې نیو خلکو لپاره مونږ مکه پیکج ورکو کوم چې راغلي دی هغه ته مغه پیکج سٹارټ دی.
د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر وای چې کوم خلکو سره تامبوان او برستنې نشتا هغه ته به ډیر زر دا سامان ورکړي شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
و اوس هم افغانستان ته ځو. د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه تر 2014 کال پورې له افغانستانه د وتو اعلان کړی دی او تر هغه وړاندې د طالبان سره په قطر کې د روغې جوړې خبرې پیل کړې دي. خو د افغانستان ولسي خلک، کارپوهان او سیاستوالان وایي چې یوازې د طالبان سره خبرې کافي نه دي، بلکې نورې جنګیدونکې ډلې هم باید په پام کې ونیول سي، کنه نو هیواد به له لویو کورنۍ مشکلاتو سره مخامخ سي. نجیب عامر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی.
د 2014 کال نه وړاندې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي او د هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو دنده افغان ځواکونو ته سپاري. داسې انګیرل کیږي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې به د افغان ځواکونو شمیره د 300,000 پورې او د پولیسو شمیره 150,000 پورې وي چې روزنه به نړیوالو ځواکونو کړې وي. خو یو اندېښنه اوس هم د خلکو، سیاستوالو، چارواکو او کارپوهانو سره مله ده چې هسې نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان یو وار بیا د کورنیو جنګ جګړو ښکار شي. فارن پالیسی مجله کې لیکوال محمد رفیق لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال به افغانستان کې سیاسي اړخونه او قدرتونه د واک د ترلاسه کولو په ځغل کې بوخت شي او ممکنه ده داسې ترنګلي حالت رامنځته شي چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې ګاونډي پاکستان لپاره هم ښې نه وي. په دې مقاله کې راغلی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د 2014 کال نه پس به په قدرت کې نه پاتې کیږي، خو عام افغانان په دې نظر دي چې هغه به د اقتدار ګدۍ د غیر آئینی لارو په استعمالولو سره بیا هم د ځان سره ساتل غواړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه هیلمن غزنوی وایي 2014 کال به د افغانانو لپاره د ازمون ګړې وي. خلک د ولسمشر کرزي نه خوشاله نه دي، خو تر هغه ښه کس هم په ټولنه کې نه ویني.
دونه موافق هم نه او دونه کامیاب هم نه په تیر دور کې او دونه خوشاله هم نه دي خپل دغه همکارانو نه او د یو ټیم هم جوړ نه کچې داسې ان هیواد مکمل وژغورل شي د بحران نه او که بیا هم مسلط شي په همدې ډول بیا د افغانستان د خلکو دپاره همدا د ناورین دوام دی او د ده په مقابل کې چې کوم کسان اوس ولاړ دی زما په داسې هغوی د ملي فکر خاوندان تر اوسه د ده په مقابل کې نه ده درېدلی که نه بیا د افغان ولس د هغه په د هغه شاته درېږي. داسې کسان اوس د ده په مقابل کې یا اپوزیسیون په نامه یا غیر اپوزیسیون په نامه کوم کسان چې راپورته کېږي هغوی سره ملي فکر نه وي، نو اوس خلک حیران هم دی چې څوک به رامخکې شي.
د فارن پالیسی مجلې لپاره لیکوال محمد رفیق لیکي که ولسمشر کرزی واک پریږدي او دغه پر ځای ډاکټر عبدالله عبدالله واک ته ورسیږي نو هغه د طالبانو سرسخت مخالف کس ګڼل کیږي، نو بویا دا چې خبره ورانیږي. خو که ولسمشر کرزی د غیر آئینی لارو په استعمالولو واک کې پاتې شي نو دا به یوه بله ستونزه مخې ته کړي او هغه دا چې له یوه پلوه به پارلمان د هغه مخې ته ودرېږي او له بله پلوه د افغانستان ملي ائتلاف به هم د هغه د دې اقدام سخت مخالفت وکړي، نو په داسې حالاتو کې هیواد یو وار بیا د جنگ جګړې په درشل ودرېدلی شي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی بیا وایي حالات به خراب شي خو بې قابو به نه شي.
زه فکر نه کوم چې د خارجي قواو د وطنو نه وروسته به افغانستان د بیا د کورنیو جګړو ښکار شي، مګر دې کې هم شک نشته چې د افغان حکومت او قواو او آرمی او پولیسو دا د دې جوته نه دي چې دوی به 2014 کال کې هم امنیت ساتلی وشي، نو د هغه د لحاظه به ګډوډۍ راپیدا شي ټول افغانستان کې، دې کې شک نشته. مګر دا چې هغه سیویل وار چې لکه د نجیب د سقوط نه بعد د یارې او د قدرت دپاره جنګېدل او هر تنظیم په هره کوڅه کې مرکز کې او بیا په ولایاتو کې خپله پاچاهي چلوله هغه کار فکر نه کوم چې دوی ته بیا هغه زمینه مساعده شي چې دوی خپل اس دا رقم وزغلوي.
په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د افغانستان د وتلو نه وړاندې امریکا د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان ولسی خلک، سیاستوال او کارپوهان انګیري چې د دې ترڅنګ په جنگ کې د ښکېلو نورو ډلو لکه حزب اسلامي او د حقانی شبکې او د پاکستان په شمول د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم خبرې اړینې دي.
دا خو له افغانستان څخه د امریکایي او اتحادي ځواکونو له 2014 وروسته د وتلو په اړه د ولسي خلکو، کارپوهانو او سیاستوالانو نظرونه خو د پولې هغې غاړې ته، یعنی په پاکستان کې میشت پښتانه په دې اړه باندې څه فکر کوي؟ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې مشر افراسیاب خټک وایي چې باید په افغانستان کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په دې مسله کې مرسته وکړي، خو ورباندې خپله خبره و نه تفي بلکې دغه فیصله باید افغانان پخپل وکړي او نړیوال وسره مرسته وکړي. لافراسیاب خټک سره شبیر جان په پېښور کې مرکه کړي او په اساسه دا رپورت جوړ کړی دی.
دا خبر دوی د پېښور په هنتون د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د سورولان دی د اتلسم آئینی بدلون باندې یو سیمینار په موقع مشال ریډیو ته وکړی. دوی ویل چې افغانستان موجوده صورتحال د مذاکراتو بغیر نه حل کیږي او که مذاکرات په قطر کې وي او په هر ځای کې وي دوی به هم ملاتړ کوي. بل دا چې خارجي ملکونه دي د افغانستان مرستې وکړي نه چې د دوی فیصلې وکړي.
اول خدای دې چې مونږ د مذاکراتو په حق یو ځکه چې افغانستان کې کوم صورتحال دی هغه بغیر د مذاکراتو نه حل کیږي نه. نو مذاکرات مثبت خبره ده. پاتې شوه چې څه فیصله کیږي. فیصله هغه پکار ده چې افغان عوامو ته قابل قبول وي ځکه چې افغانستان کې د حکومت فیصله، نظام فیصله، مستقبل فیصله پکار ده چې افغانستان خلک خپل وکړي. بهر خلک امداد وسره کوي دی دا پورې کافی ده مګر دا چې دا حق دی بهر افغانستان فیصله بهر وکړي.
افراسیاب خټک ته هم ویل چې دا خبره ضروری ده چې افغانستان کې د امن مذاکراتو لپاره دی د پاکستان په شمول د افغانستان ټول گاونډي هیوادونه هم شامل کړي شي.
دا څه دی چې اخیره کې دا خو یو مذاکرات او آغاز او حل خو ټول سټیک هولډرز ټول چې کوم خلک پدې کې دخل لري هغه ټول په کار چوي پسند کوي چې حکومت ته مثال په توګه د افغانستان نور گاونډي بلکې د پاکستان د ایران د سټریشن ملکونه دي دوی ټول ته په کار ده چې موقع وي چې دی خپل خپل خبره الته وکړي. بنیادی فیصلہ کو افغان استاد کو خلق بانی پریجی.
سیمینار کی گڑون کون کے دا پولیٹیکل سینس ڈپارٹمنٹ دا کون کو دا تلسم آئینی بدلون پا حق لول چی سبوتا دا خپل واقع ملاوی دو باوجود ہم سبوتا حس فیدا ندر سیدلے. تیمور افریدی و محمد فاروق دا کون کو پدے بابلا صدا رنگ ویل
یار من خو بالکل فیدا ندر دلے زکا چی دا غم شرپ وقت کی دا امینڈمنٹ نو نا 18 دا امینڈمنٹ ہونا نا 19 وہ خواہ نا مخ کی گورا دلتا لوڈ شیڈنگ با تو دو تین گھنٹے با ورس کے او وش چکن دی 24 گھنٹے دے دین علاوہ چکن د لائن آرڈر سچویشن آل تک ہو نو دا 18 امینڈمنٹ او دسر 19 امینڈمنٹ دے خو مونگ شارٹ ٹرم کی بالکل فائدہ نہیں ونی ور
دا چکم 18 امینڈمنٹ شوی دے لکا دو خو کڑے د ڈیموکریسی دا پارا یا مطلب پارلیمنٹ مضبوطی دو دا پارا خو اگے کے مطلب چکم پولیٹیکل پارٹو کے کم الیکشن او اگے ختم کڑے دے نو دا مطلب دو خو ڈیموکریسی دے مضبوطی دو دا پارا البتہ زبن چدا فیڈو کرسی مضبوطی دو دا پارا دے ولست خو البتہ دس ڈائریکٹ س گٹا مٹا نہ در رسیدلے
تے جواب سینیٹر افراسیاب خٹک صدارنگ ورکلو
فائدہ خو اگلے نجی خدای فائدہ وو لانگ ٹرم کی بوی دا زوم صوبہ حکومت چې دا دومره ضلعو کې ترقیاتی کارونه کو دا فنڈونه ورکو خلکو ته پروجیکټونه اعلان کو دا د اتلسم ترمیم برکت دی چې صوبې جیب چې تشوي نه دی نو مخکې صوبو ته فائدہ شته خدای فائدہ چې وخت دیږي دا نور را برسې رکی.
یادونه ولدا چې دا سیمینار کې د هر ایجوکیشن کمیشن صوبای وزیر قاضی اسد او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر عظمت حیات علاوه د پوهنتون یو شمیر استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
که یو ښه طالبان په پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمو کې د سکولونو د الوزولو کمپاین چلوي نو بلې خواته په بلوچستان کې د زده کوونکو یو سازمان پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ماشومان سکولونو ته د رابننو د کمپاین د چلولو اعلان کړی دی. دوی په خبري کانفرنس کې له پلورونو غوښتنه کړې چې هر څوک دې خپل بچان په سکولونو کې داخل کړي. نور تفصیل له کوټې نیاز مسخر لکوي.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یا پی ایس او مشر کبیر افغان په پریس کلب کوټه کې د خبری کانفرنس للارې د تعلیمی کمپین پیلولو اعلان وکړ. په دغه موقع کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
پنځه فروری څخه تر پنځه مارچ پر ټول جنوبی پښتونخوا کې اعلان کړی دی او دغه کمپین مقصد دا دی چې موږ زموږ په پښتونخوا وطن کې د انتها پسندۍ دهشتګردۍ کوم اثرات خواره دي زموږ په ټولنه باندې دا راکم کړو او ټول بچان د سکولو ته راولو په سکولونو کې داخل کړو. موږ غواړو چې زموږ بچي برته د علم خاوندان شي، د قلم خاوندان شي، د کتاب خاوندان شي.
دا چې تیر کال 2011 کې هم د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یو تعلیمی کمپین چلولی وو د هغه سګټي او اثرات را مختصوي وو او کسنګ کبیر افغان د پښتنې په جواب کې وویل
تیر کال د کمپین سی کم شکارا اثرات مخترغلی دی معنی د محکمه تعلیم دا رپورت راغلی دی چې ستاسو د تعلیمی کمپین یا سکول داخله مهم په نتیجه کې 15% زیات نو انرولمنت په سکولو کې شوی دی. یعنی نه 15% نو بچان راغلی دي. دا په خپل ډیر لوی اچیومنت دی، ډیر لوی معنی بدلون دی.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د دې تعلیمی کمپین تر شا خو به څه سیاسي مقاصد نه وي او عام خلک ودې ته په کوم نظر ګوري؟ د سیمې یو عام کس سعدالله کاکړ د پښتنو په جواب کې وویل
زما په خیال خدا یو سیاسي څه د دې په دې کې یو شی نشته. زه دا وایم د دې ډېر اثرات به زموږ په بچیانو باندې.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان تعلیمي کمپین په داسې حال کې شروع کیږي چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې سکولان د درې میاشتو د زمي له رخصتۍ وروسته د روان مارچ میاشتې پر لومړۍ نیټې خلاصېږي، او د څېړونکو په وینا هر کال په سکولانو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح دومره زیاته نه وي لکه څومره چې تمه کیږي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، تاسو د سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو د کمپاین په اړه رپورټ واوریدئ. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو دغه ټول رپورټونه چې تاسو واوریدل د مشال په ویبسایټ باندې وګورئ، ولولئ او تصویرونه هم وګورئ. اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د قطر د دورې پر مهال د هیواد وزیر اعظم شیخ حماد سره په ملاقات کې په مهمو چارو خبرې کړې. په لاهور کې د کارخانې د ودانۍ راپریوتلو په پیښه کې لږ تر لږه د 300 کسانو مړی راوستل شوی دی او اوس هم تر مل به دیش کسان گیر دي. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف دمشق ته د سفر پر مهال په عین حال کې په شام کې ځواکونو په هامس ښار کې بمباري بیا شروع کړې ده. بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتي چې د اسرائیل سره د خبرې نه پرېږدي. او په کینیډا کې په یو ټرافیکی حادثه کې یو لس کسان مړه شوي دي.
دا خو خبرونه چې تاسو ته ملیحه امیر زاده وړاندې کړل. اوریدونکو، په دې روانه خبرونه کې تاسو د ځوانانو ژغ پروګرام اورئ. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل، د زده کوونکو یو سازمان پښتونخوا سټرونټ ارګنایزیشن په بلوچستان کې د ماشومانو د داخلولو د یو کمپاین شروع کړی دی. همدغه د سیاسي تنظیم چې په سیاسي په یونیورسيټي او په تعلیمي ادارو کې ډېر فعال دي، همدغه ډول تنظیمونه آیا چې په کالجونو او یونیورسيټي کې سیاست کوي، د دې آیا ګټه زیاته ده که تاوانونه زیات دي؟ په دې اړه باندې اسرار العالم مومند تاسو ته د ځوانانو شخ پروګرام نیخ په نیغه وړاندې کوي. زه مایک سپارم اسرار العالم مومند ته.
ډېر مننه کاکړ صاحب. اوردونکو سرنګا ککر صاحب، هم تاسو ته د پروګرام نن چې کوم موضوع هغه پاره تاسو ته ویل، خو زه تاسو ته کله چې هم پاکستان جوړ شو نه هغه وخت د هیواد چې کوم مشرانو هغه کم زده کوونکي کوم د تعلیمي ادارو هغه ته ویلي چې تاسو اوس خپل کم تعلیم دی په هغه باندې توجه ورکړئ، خو ردی باوجود اوس هم په پاکستان ځنې تعلیمي ادارې دي په هغه کې زده کوونکي هغه بیلابیلو پاټو سره تعلق لري، او دغه رنګ کوم دوی دا دریز لري چې دا طالب علمان وای چې دوی د خپل نور زده کوونکو د حقونو لپاره جنگيږي، خو بیا هم داسې ویل کیږي ځینې زده کوونکي وای چې د دې سیاسي پاټو لوازې چې کوم ده د دوی تعلیمي چې کوم زده کړې دي هلي ځلې دي هغه خرابيږي. په دې هر سبا مونږ نن خبرې کوو چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې چې کوم سیاسي پاټي دي د دې څه ګټي دي او د دې څه نقصانات دي، او په دې باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. خو تاسو کولی شئ چې مونږ ته د ټلیفون د لارې تاسو هم خپل رائے راکړئ. نو زموږ د ټلیفون شمیرې څه داسې دي.
دا مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 په ټلیفون خبري وکړي.
قدرم نودن کو دا محل منگ سرا دا پشتنخوا سٹوڈن ارگنیزیشن چی کم مشر دے کبیر افغان آقا منگ سرا دا ٹلیفون پکر خد دے او دا حقوی سرا خبر کو کبیر افغان ستڑی مشای زبیل کل خیما خوستا سو دا او زماواز ردی تاستا
دیر خیسر رزین
خا خا سنگ کبیر افغان جوڑی بالکل خیر بالکل خیر دے ڈیر مننا کبیر افغان زمنگنن چکما موجود ہغا دادا چے دا پاکستان پ کمی تعلیمی داری دی پ ہغی کی د سٹوڈنٹانو چکما سیاسی گوندونو سره تڑاو لری او غویل د خپل چکما تنظیمونو جوړ کړی دی نو د ہغی څه گټ یو څه نقصانات دی کاول تاسو مونږ ته دا وای چې تاسو خپل د کوم تنظیم سره تعلق ساتي ک د ہغی لګ وضاحت وکي او دوی مدادا چې تاسو سو وای چې د تنظیم څه ضرورت ته په یونیورسيټو کې په تعلیمی ادارو کې
عوامی گوند زوانانو سازمان دی او دا تنظیم تقریبا 1985 په کوټه جنوبی پښتونخوا ساينس کالج کې جوړ شو. د دې تنظیم هغه وخت دا جوړېدو د دې بنیادی مقاصد کې دا خبره وشي موږ پښتون افغان وطن چې پاکستان کې دا تقسیم پروت دی د دې ملي وحدت او ورسره په تعلیمي ادارو شونځو کاروجانو کې او فونتونونو کې د زده کوونکو څخه سیاسي روزنه او ښوونه وه او د خپل قانوني ملي لشکر لپاره یو دایي ځوانان تربیت کول چې هغه واقعتا د علم په وصله باندې دې مزین له شایسته وي او د خپل قانوني تاریخ واقع په لاس کې ونیسي نو دا تنظیم 1985
کبیر زما پختنه ستاسو نه دا چې تاسو ویلې چې ستاسو د کم تنظیم د هغه مقصد ملی وحدت او دغه خبرې دي نو که تاسو فکر وکړئ نو تعلیمی ادارو ته خلک د سبق لپاره راځي او کنه د دغه څه د کوم ایجنډا یا کوم میشن چې تاسو وړاندې کړې دی لپاره راځي
سیاست بانی خاص طور زوانانو پر سیاست بانی پر تعلیمی اداروں کی پابندی وہ لگے دے دیم بے استعماری حکومت الخوا دے ملک فوجی وقداران الخوا آگو بنیادی وجہ دا والا دوی غوشتل په دې ملکی اولستا جمهورتا اقورنکی او هغه په حکمرانی کې یو برخه ونه لري او په تعلیمي ادارو کې د ځوانانو سیاست دوی ته دا غوښتل دا خطر دی ته په شکل یو چې دا هغه څخه به سیاسي لیډران به پیدا کیږي سیاسي اوریجنل حقیقي لیډرشپ به راوځي لہذا دوی په سیاست باندې پابندی ولګولې دا کاول ظلم وګورو ایوبی مارشالله کوم وخت دوی ولګوا ایوبی مارشالله اول حمله چې ول دا پر پښتون سټوډنټ اورګنایزیشن هغه زمانه چې پی ایس او بالا په پټه کې په ساينس کالج کې موږ پر دې اورګنایزیشن باندې وسوا چې هغه چې موږ تنظیم یو ډېر لوی موثق غړی غړی په شهادت ورسېدو دا هغه بعد د دولت مارشالله په هغه پرمول باندې پابندیانی او سیاست په تعلیمي دارو کې نه پرېښودل دا خبر بیا د جنرال مشرف مارشالله دا ټول مارشالله ګانو کتری مشرک دا وو چې هغه پر تعلیمي دارو کې پر سیاست بندیز لګولې وو دا هغه شاته بنیادی مقاصد دا وو صحیح نو نه کوم دی غوښتل
زما پښتون استاد نه دادا کبیر زما پښتون استاد نه دادا چې دا کوم سیاسي ګوندونه دی په پاکستان کې نو هغوی چې کوم ده دا خو د هغوی ذمہواری جوړیږي چې د جمهوریت دفاع وکړي د غرنګ چې کوم مارشل لا د کوم ډیکټیټر دی د هغه چې کوم ده مخالفت وکړي دغه خلاف وو جنګیږي نو زده کوون کې خو چې کوم ده څه لګی شي به د پاره لګ وخت د پاره تعلیمي دارو ترازی هغه مور خپل سبق د پاره لګي نو څه وای تاسو چې هلته کې هغه لګی د کوم سیاسي ګوندونه دی د هغوی میشن د هغوی جنډه پر مخ بیای نو دا تاسو ته خبره ښکاری
خبر سیاست مانا شعور سیاست مانا پٹولن کی بدلون سیاست مانا دا ٹولن ارتقا او سیاست مانا پٹولن کی آرخیس پر مختد وہ چمبری الوسطم کی یو طالب علم زیادہ نشو نما پر مرحلہ کی دی او مل ہر طالب علم لاغ بنیادی دکڑی چاہ سیاست اور توائل اگر اگر زو دا دیر مانا دادا ملک اگر طالب علم سرگی تڑو
هغه بې غوږو کوو هغه بې سترګو کوو او دی سبا معاشرې ته را وځي.
کبیر ډیره بخنه غواړم ډیره بخنه کبیر ستاسو خبره اکټ کومه دا وخت موږ سره نومان چې کوم د ټلیفون په کرخه دی. نومان خان ستړي مشي نومان خان ستړي مشي ډیره بخنه غواړم زه فکر کوم د هغوی په ټلیفون کې څه ستونزه ده نو تر څو هغه ټیک شي موږ به د کبیر سره خپلې خبرې جاري وساتو. کبیر تاسو خپله خبره کوله
نو ما دا خبره کوم چې دا لوستونکو په احتیاطت کې ډېر اهم رول لري. تاسو مخته یوسو مجلس معنا د نغمې د ترقیافته دنیا وړاندې کوم دا وخت تاسو اروپا وګورئ امریکا وګورئ یا د دنیا پرمختللي ملکونه وګورئ هغه ملکونو کښې د هغه ملکونو حکومتونه هلته مختلفه تنظیمونه جوړ دي این جی اوز جوړ دي د هغو بنیادي مقصد دا وي حکومتونه هغو ته مالي کومک هم ورکوي مرستې ورکوي چې تاسو زموږ په تعلیمي ادارو کښې ځوانانو ته لوستونکو ته دوی په سیاست کښې را ګډ کړي و سیاست یې په هم را واړوي ولي چې دوی د دې ملک د دې ریاستونو د مستقبل سیاسي نظام دي هغه په دې خبره پوه شي هغه د
ریاست ستاسو خبره کټ کوم ډېره بخښنې سره کبیر. نومان موږ سره بیا د ټلیفون په کرخه دی. نومان ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نومان خان زمنګ اوس چې کومه موضوع روانه ده کېدای شي تاسو ته معلومات وي. زمنګ موضوع دا ده چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې په یونیورسيټو کې کالجونو کې کوم تنظیمونه دي د سټوډنټانو د زده کوونکو هغوی د بېلابېلو سیاسي ډلو سره اړه لري. نو کبیر افغان چې کوم موږ سره د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن مشر دی نو د هغوی سره موږ خبره کوو نو هغوی د دې په حق کې دي او هغوی وایي چې نه په کار ده چې په یونیورسيټو کې دغه رنګ تنظیمونه وي او د دې سټوډنټانو ته هم ګټه رسي او په مجموعي لیول چې کومه دی قوم ته هم ګټه رسي. نو تاسو خپله به څه وایئ په دې اړه باندې؟
اصل کې خبردار چې پالیټکس بالکل چې ضروري خبره ده او ډېر ښه چیز دی ملک لپاره او چې یو انسان کې وي بالکل انبالانس وي که نه چې هغه کې هغه کوالټي وي قدرتي نو ډېره ښه خبره ده. خو که موږ پاکستان کښې وګورو نو پاکستان کښې چې کومه د پارټي سره خلک تعلق ساتي او کوم پالیټکس کوي په کالجونو کښې په یونیورسټیانو کښې نو هغه ډېر غلط طریقه باندې کوي خپل فیم لپاره کوي او داسې جګړې به کوي ډېر زیات طور کېږي. تاسو به اوریدلي چې هغه په پنجاب یونیورسټي کښې څومره خلک دې ته وجه مړه شوی دی پېښور یونیورسټي کښې همېشه دې دې د وجه خلک مري او ډېر پاکستان مختلف یونیورسټیانو کښې خلک مري. نو دې کښې چې کوم خلک را شي پالیټکس کښې په سټوډنټ لایف کښې پاکستان کښې زه پاکستان سره خبره کومه هغه هغه خپل پرایورټي سیستم دي هغه د پالیټکس شي د هغې نه سبق کمپلیټلي پاتې شي. خو که پالیټکس دې لپاره څوک یوز کوي چې هغه د سټوډنټ چې کوم نوې را ځي د هغې سره هیلپ وکړي او هغې ته صحیح لار وښي نو بیا ښه خبره ده. خو که موږ پاکستان کښې وګورو سټوډنټ لایف کښې وګورو او بیا خلک پالیټکس راغلي وي نو هغه ډېر په غلط طریقه باندې یوز کوي زه هغې په خپله خلاف کښېم.
نومان تاسو وایئ چې د کوم سیاسي ګوندونو سره چې کوم تنظیمونه تعلق لري په یونیورسيټو کښې کالجونو کې نو هغه جګړې کوي او دویمه خبر دا چې ستاسو د خبرو دا مطلب دی چې مور او پلار خپل بچي تعلیمي ادارو ته د سبق لپاره لېږي د سیاست زده کړې لپاره نه لېږي تاسو دا خبره کوي؟
بالکل دا خبر اصل کښې تاسو وګورئ که نه چې هغه ماشوم را لېږلی شوی سبق دپاره او تاسو زیات ته وګورئ چې کور کښې زیات پاکستان کښې تاسو وګورئ او بیا زمونږ چې کوم د پښتو سیمه کومه ده نو په دې کښې تاسو وګورئ چې کوم پښتانه لکه د پالیټکس کښې دي هغې همېشه د کور نه پټه باندې دغه کوي هغه پالیټکس پټه کوي او صرف دې لپاره کوي چې په یونیورسټي کښې یا په کالج کښې د هغې زور وي هغې ته په آپشن کښې روز ملاو شي هغې ته په زور باندې سیټس ملاو شي صرف دې لپاره کوي او خپل فائده زیات کوي نور فائدې لپاره کم کوي. زه دا وایم چې هغه پرایورټي دې خپل ختم کړي دې پرایورټي سبق دی او سبق پرایورټي ختم کړي او دې خپل پرایورټي چې کوم دی هغه پالیټکس کړي دا ضروري خبره نه ده. پالیټکس ډېر مین چیز دی پالیټکس ګوره د هغه لپاره پکار دی چې ته مین کار ته څه دی چې نیو سټوډنټس را شي هغه صحیح لار وښي هغې سره ته هیلپ وکړي هغه پالیټکس دی سټوډنټ لایف کښې پالیټکس تا ویلی چې ته جګړه وکړي ته په زور باندې خبره وکړي ته ټیچر سره جګړه وکړي سیټ والی یا ته پوسټر کې کمره والی دا چیز خلاف یم.
صحیح ډېره مننه تاسو دواړه مېلمانه موږ سره د ټلیفون په کرخه اوسئ. سمیع الله هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. سمیع الله ستړي مشئ. ډېر مننه سمیع الله. کول تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې تاسو خپله د زده کوونکو کوم تنظیم یا کوم سازمان سره تعلق لري او دویمه دا چې منګه خپل باندې لګي نومان هم دا خبر وکړه چې کوم زده کوونکي دي د بیلابیلو تنظیمونو سره سازمانونو سره اړه لري، نو هغه په زور باندې سیټونه چې کومه ده هغه اخلي په یونیورسيټو کې د غرنګي کمرې بیا نه پرېږدي، د وارډن سره دغه جګړې، د یونیورسيټي چې کوم استادان دي د هغه سره دغه جګړې، کلاسونه بندېږي، د غرنګي په فیس کې 2 روپۍ 10 روپۍ اضافه وشي، زیاتواله وشي، دوی به کومه ده کلاسونه بند کړي، او د غرنګي چې کومه ده د زده کړې چې کومه پروسه ده کوم عمل هغه خرابي. نو تاسو خپل به څه وایي؟
اسراف خان ډیر مننه چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه. زما نوم سمیع الله زده ده، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سره تړون لرم. دا کوم سوال چې کومه پوښتنه چې تا وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو چې کوم سازمانونه وي یا تنظیمونه وي هغه مسلسل د دې څخه خپل تعلیم ځینې پاتې وي، د دې څخه خپل کوم د دې هدف وي هغه ځینې پاتې وي، دوی پر بل خوا باندې روخه اخیستی وي. هغه بالکل زه د دې خبرې په دې معنا باندې غندنه کوم اسراف خان چې موږ د دنیا او تاریخ ته وګورو، د دنیا په تاریخ باندې موږ نظر واچو، یو خو د دنیا په ټولو طریقو کې چې دی د
کم ملک یا کم کام آزادی اخیسته ترلاسه کړی ده. اسمه بخنه غواړم کومه تاریخ ته لاړ نشو او موجوده حالات کیو ګور او نومان چې کمی خبر نومان چې کمی خبرو کړی کړه غي جواب تاسو ورکړي.
جی جرازم اسرار خان بخنه
واړ
چې د ځوانانو بیا خاص کر د لوس ځوانانو هر تاریخ کې ډیر لوی کردار وي، نو لکه کم چې عرفان خان خبره وکړه
نومان
خان نن نه ده د دې سره اتفاق لرم. هغه په وجه د دې چې دلته و هر کام ته خپل شخړې پیښې وي، دلته سرکار او جاسوسي ادارې په مختلف طریقو باندې په مختلف لارو باندې د دې سیاسي تنظیمانو یا خاص کر د لوستو ځوانانو تنظیمانو.
جی جی تاسو خپل خبره جاری ساتي. خان
هالو
آوا
هالو سوچ مشکم تلکونه چې دی وایي چې احتجاجونه کوي یا بایکل کوي د کلاسو ده یقینا چې یو ایزای سي پڅونه یو مش څلور څو څه دی اضافه کی، نو زه غیر خبره ده فراغه باندې وته یو احتجاج کوي داغه مخنیوي به کوي او سټوډنټ ته به اسانتیا پیدا کوي که اې دا سیاست دومره غلط کار او سټوډنټ لایف کی شینان یا په ټول دین په نړۍ کې په خلکو په سیاست باندې کار نه کولای لکه مختلف انجینري دي یا اې دا آی آر آی دا د مختلف جوګانی دا وخت په سیاست باندې کار کوي او تر کې افتا او موزم ملکونو کې کم داخل دي هغه مختلف په طریقو باندې ډیر غټ غټ سیاسي لیډران غواړي چې هغه خپل لوستون په تعلیمي ادارو کې د سرکلان واخلي لکچرونه ورکړي وجه د دې چې هغه سیاسي میدان ته راشي سیاسي شعور پیدا کړي.
ها زه نومان تر زم نومان که تاسو ما آواز اوري تاسو را دوی خبرې واوریدلې نو څه جواب ورکول غواړي دې خبرو نومان زما آواز درې تاسو ته زه فکر کوم د نومان څخه کوم ټلیفون نه ده غوي خکته شوی دی. شبیر ته براشم بخنه غواړم کبیر ته. کبیر دوی هم دا خبر او کړل سمی الله چې پکار دا چې کوم مشران دي کوم لیډران دي د نړۍ او تاریخ حواله غوي ورکړه نو هغه زیاتره هم د دې سکولونو او کالجونو نه او د غرنګ د یونیورسيټي چې کوم پالیټکس ته دا غینه تللی دي. خو که تاسو ګورئ نو بیا هم په پاکستان کې تاسو ګورئ د 47 نره په 2 د 1900 وختم نره په 2 دغه د کې په تعلیمي دارو کې کوم مشران تاسو ګورئ کوم سیاسي لیډران د هغې نه راغلي دي نو هغه باوجود هم چې کوم د پاکستان سیاست دومره خنه دي او ډیرو د خنه ویل کیږي تاسو خپل باندې ګوري د کرپشن او دا قسمه ریپورتونه او خبرونه مخه ترازي نو که واقعي هم داسې ونه تاسو کوم تنظیم چې دغه تاسو خپل باندې ویل چې هغه په وښ پیتم کې جوړ شوی دی 1900 پیتم کې نو تر دې د ما هغه کم داسې یو خل لیډر مخ ته کړی دی چې هغه د پښتون وستون ځ حل کړی دی
فرال خان دا دې چې خبره خو بنیادی پر سیاست روانه ده او سیاست ما تاسو ته بیان کړي چې سیاست زموږ د دې معروض ضرورت دی
صحیح
او سیاست د هر کام
د پرمختګ بنیادی لار ده. مونږه پښتونخوا د لوستونکو د سازمان خبر وکړو چې د پښتون قام ته یا پښتون ملت ته کم لیډرشپ ورکړی دی یا کم لوی انسانان یې ورکړی دی. نو موږ ډېر په افتخار سره ویلی شو چې د پښتونخوا ملي اون پارټي چیرمین محترم محمود خان اڅکزی هغه په خپله د دې تنظیم ممبر پاتې شوی دی. بیا که موږ راواخلو زموږ د دې پارټي کې څه لیډرشپ دی، دا معنا زموږ د پارټي موجوده لیډرشپ د خیبر پښتونخوا، د جنوبي پښتونخوا او سره د منځنۍ پښتونخوا یا د سیند څخه کم لیډرشپ دی. د دې نیوي فیصد د انسانان نیوي فیصد رهبري څه ده؟ دا د پښتونخوا سلم سګمنټیشن د صفونو فارغه ده او نن د کام رهنمایي کوي. بله خبره دا دی
نه ډېره بخنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم تاسو ویلي چې دا د مشران چې کوم دی پیدا کړی دی هغه نومونه هم تاسو یاد کړلو، نو ډېر د بخنې سره ما چې دغه مشرانو ستاسو لپاره څه وکړلو، هغوی څه ستاسو ستونزې حل کړې، د پښتنو ستونزې حل کړې؟
خبره دا ده چې دا زموږ یو تحریک دی، دا یو قانوني بهیر دی او دا قانوني بهیر خپل ډېر مردمهاله هدفونه لري او زموږ هدفونه دا دي چې په دې ملک کې موږ پښتون ملي وحدت پیدا کړو. زموږ پښتو ژبه زموږ د وطن رسمي ژبه وي او زموږ په دې وطن کې خپل وسایل اختیار وي. دا خبره هغه وخت پاکستان جوړېده دا چا نه شو کولای، چا د سبو خبره نه شو کوی، چا د کومو خبره نه شو کوی، چا د شبو خبره نه شو کوی. تاسو به دل کړو که تاسو تاریخ ته پام وکړئ، بنگال کې پر بنگالی طالب علمانو باندې صرف په ډېر وجه باندې چا خپل ژبه غوښته بنگالی ژبه په سکول او کالج کې، نو دوی هغه په خلاف یو ډېر سخت معنا اقدامات وکړل. دا غان هم نه په دې ملک شي. بله خبره دا د اسرائیل خانه چې په سیاست کې کوم سره بیان کو، نو د پښتونخوا لوستونکو سازمان دا طالب علمان لوستونکو لپاره ډېر لوی معنا د فونو ولیدې، ډېر کارونه کړی دي.
لکه څنګه
موږ اوس راوخو تاسو ته په تاسو په لاندې توګه بیان کوم، د دې پښتون بلوڅ سوبې واحد یونیورسيټي په واحد یونیورسيټي بلل کیږي. دا د پښتون خاص ځن فرګمنټیشن د مبارزې په نتیجه کې رااله. بولان میډیکل کالج، ګوزار انجینرینګ یونیورسيټي، دا موږ انجینرینګ یونیورسيټي ده او سره زری کالج، دا موږ د مبارزې او د ملګرو د شهادت په نتیجه کې رااله. بیا و سره په دې صبح کې سکولونه دلته په دې صبح کې نن د طالب علمانو په کالجونو او ښوونځي کې پنځه اویا فیصده آزادي لازمي ده. دا کار نه کوله، دا موږ وکړه. موږ دې ته تعلیمي ادارې د دې مشران نتنا تعلیم مجبور کړل چې هغه پنځه اویا فیصده آزادي لازمي کوي. موږ په تعلیمي ادارو کې د نقل د خاتمې لپاره ډېر لوی کمپاین کړی دی. موږ نقل نه پرېږدو، د نقل ټولې ذرایع چې دي دا موږ ختمول غواړو، لمن زیوړل غواړو. موږ د استادانو 15% حاضري په تعلیمي ادارو کې لازمي کړې ده. موږ په هغه استادان چې تعلیمي ادارو ته نه راځي هغه موږ نشاندي کوو، موږ د بند سکولونو نشاندي کوو، موږ د غیر فعال سکولونو نشاندي کوو او دا نوم نه دا کارونه موږ د سیاسي تنظیم په ذریعه کوو. او دلته زه تاسو ته خبر ورکوم چې هر وخت تعلیم د تقاطي پاتې شوی دی. دلته خبره کوي هغه خلک کوشش سرکار کار روان کړی دی، استعماری قوتونه چې تعلیم تر څو کسانو محدود دی، تر خاص خلکو محدود دی او د عام
او د غي وجه سره
هغه بنیادی وجه دا چې په دې ملک کې کم حکمرانان پاتې شوی دی. نو له څو وصل ویش سره دا تر نن پورې دا یو خاص ذهنیت دی. هغه ذهنیت دا دی چې په دې ملک کې د سیول او ملکي بیوروکراسي او د دوی بچان
ډیر
تر ابده ګوري دې چې دا لري
کبیرو کبیرو دا کبیرو ډیر بخنه غواړم کبیر ډیر بخنه غواړم. نو مان موږ سره یو واري بیا ټلیفون په کرخه دی، غوی سره خبرې کو او استادو دا پختنې استادو دا خبرې هم دا غوی په وړاندې کو. نو مان که تاسو زما आवाज اورئ نو زما پختنه تاسو نه دا چې څنګه کبیر هم دا خبر وکړه چې دوی خپل یو سیاسي سټرګل شروع کړی دی او هغه چې کومه ایجنډا ده د غرنګي هغه ویل چې د غرنګي هغه یو شمیر تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه غیر فعال وي، هغه دوی په حالو زلو باندې سټرګل باندې فعال شوي. د غرنګي هغه دا و چې دوی د هر څه ډیر پر کې چې خلی ډران را مخ د کړل دغه یونیورسيټو تعلیمي دارو. نو خو زما پختنه دا راځي تاسو د ټولو نه بلکې په خاص توګه نو مان تاسو نه چې که واقعي هم د پاکستان تعلیمي ادارو خاص لیډران را مخته کولې نو څه وایي چې اوس د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن چې کوم مشران دي دوی به ښه لیډران را مخته کړی وی کنه اوس به د پښتنو ستونزې نه وی حل شوی څه وایي تاسې؟
اصل کی خبر دار جی شاہ خان تاثر پاکستان نیٹرل پالیٹکس پتہ رہا کہ آغا سوک لیڈر دی اور سوک لیڈر راضی اور سوک مخی تکی اور سوک مخی تکی نا آغا خلق راضی مخی تا چیک شم داغی نکون راغلی دی اور داغی زوی راضی اور داغی طول خاندان روان دے
صحیح
پر تم جاسی نرے شوی چی دی یو خاندان یو لیڈر دے آغا پر سوڑے را مخی تکنے دے یو خدا خبر کی کنا اور نئی خبر دارا جم زم مافی غالا مطمئنس کے خبر کر شو هغه فون کر شو ما دې خبر وانه دا خبر دا کومه چې پاکستان کې چې کم پالیټکس دی یونیسټیانو دا په دې په سټوډنټ کم پالیټکس کوي ډېر غلط طریقه باندې واوسته دي دی صرف دې لپاره واوسته دي چې تاسو جګړې وکړي سن چې مخکې تاسو ما خبره وکړه دی کوم یو څه طریقه باندې کړی دی تاسو ما ته دا وایي چې طریقه باندې والے وي چې جګړې نه شي طریقه باندې والے وي چې مړی
نو مان
ما ته تاسو بریو ده
صحیح ډیر بخنه غواړم تاسو درې وړ ملمانه ما سره د ټلیفون په کرخه اوسې موږ سره وخت هم ډیر کم پاتې لري خو موږ سره دا وخت خادم حسین تاسو به خپل هم پیژنې یو لوی کارپو دی د اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه دی هم دا غوښ سره په دې اړه خبره کو خادم صاحب ډیر ستړي مشي خادم حسین صاحب موږ د زدهکوونکو د سازمانونو چې کوم دي د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړلې او نور چې کوم دي هم موږ سره یو زمونږ یو میلمه ده د ټلیفون په کرخه دی هغوی هم موږ سره خبرې کوي خو زما پوښتنه اساسنه دا ده چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې دا کوم سیاست دی کومې سیاسي تنظیمونه دي دا رقم وخت نه چې کومه تاسو څه ګوري چې دغه سیاسي دغه تعلیمي ادارو تر نن وتل او اوس چې کومه دغه تنظیمونو یونیورسيټو زده کوونکو ته او تعلیم ته ګټه ډېره رسولي او نقصانات ډېره رسولي
دی سیاسی طالب علمانو د سیاسی تنظیم کاری خو د پاکستان او د هند د آزادۍ په تحریک کې شروع شوی وه د ډېر وخت نه زما خیال دی چې لا دې پاکستان مین هند کوم مشترکه هندو لا نو بیل شوی نو جدا شوی اگر اسی دا خبره شروع ده او په دې کې زیات ایسا دی اول انډیا کانګرس سره او دا وخت کمیونست پارټی سره او پاکستان اول انډیا مسلم لیگ څنګه نه اول انډیا مسلم لیگ برخه زیات ایسا دستی وا او زما خیال چې هغه شان کیسه را روانه وا په عمومي توګه په 60s کې پښپېت د سیزه کې نو له سوشل سیزه کې دی طالب علمانو دی دغه ګوندونو چې کوم په سیاسي توګه کار کولو هغه دی امیریت په ضد یو ډېر لوی مبارزه وکړه او دی سیاسي قیادت سره څنګ په څنګ ملک ته ماشاءالله نه او دی ډیکټیټرشپ نه خلاص کړ نو ماشاءالله دی چې دی دو درې اړخونه دي هغه درې وړ اړخونه منځ کې ساتل پکار دي نظر کې ساتل پکار دي یو اړخ خو دی دا دی
جی
هر سماج وګړي آئے کی ځوانان یو لري دخل لري او د ځوانانو اکثریت دی او هغه چې اکثر ځوانان هغه دي چې هغه ځوانان الکانو چې نه ته دوړې دوم هغه دي چې هغه په یونیورسيټو په کالجونو کې سره کوي زما خیال دی چې کفرس کا دی روان کول د بازي د سماج کلچر او د سیاست او د معاش د سیاسي اړخ نه نی خبر یا د هغه دی قانوني اړخ نه نی خبر یا د هغه د مبارزې نه نی خبر نو بیا د طالب علمانو صرف یو فوکس پاتې شي یو مرکز پاتې شي او هغه د هغه ذات او بیا شارټ کټس کتل او د نور خلکو مسلو ته یا د سټیزن شپ کوم شهریت کې کوم اصول دي هغه اصول باندې مخته نه راتلل یو خدا خبر ده دغه خبر ده ده چې دغه ګوندونه چې کوم د طالب علمانو په شکل کې موجود دي هغه د داسې پارټیسن شپ شکل اختیار کړي یا داسې د ګوندایي شکل اختیار کړي چې هغه خبره د تشدد یا وایلنس باندې ته ګوزي زما خیال دی چې تشدد یا وایلنس د طالب علمانو د سرګرمو د کمی د وجه نه ده د طالبانو د سرګرمو د زیاتی د وجه نه ده ما خیال دی چې په د شپته لسیزه کې وو دا غن ورستو تر اچا او نو لسه اچا په لسیزه کې وو او دا غن ورستو په بین ولګیدل دا غن ورستو د سټوډنټس یونین د بین نروستو چې په یونیورسيټو کې په کالجونو کې سمرا فساد شوی دی یا سمرا وایلنس یا تشدد شوی دی هغه د یونین په موجودګۍ کې شوی دی ځکه چې یونین یو کنورس شکلو یو د ډایلاګ فورم وو هغه چې د مختلفو ګوندونو طالب علمانو ډایلاګ هم کولو انتظامي سره هم ډایلاګ کولو حکومت سره هم ډایلاګ کولو چې کوم اوسنی رجحان دی په یونیورسيټو کالجونو کې دا له بده مرغه د افغانستان د جنگ چې کوم په 1980 په لسیزه کې شروع شو هغه غاړي ته خلک تیارول او بیا د یو خاص قسم جماعت چې جماعت اسلامي سره افیلیټډ وو هغه سره تړلی وو اسلامي جمعیت طلبه دا ړومبی د تشدد یا د فساد یا د وایلنس دا کوم لارې ګودر وه دا د هغې د وجې نه اختیار شوه د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغې ته هغه وخت وسله ملو شوه
کبیر افغان آرگنائزیشن مشر دے ہوئی ہم منگ سرا پروگرام کے برخوا قصہ ہم ڈیر مننا دگ رنگ سمی اللہ کم چی د کم هغوی هم د یو پختون سټوډنټ فیډریشن چې کوم ده هغوی سره د هغوی مشر د سمی الله د هغوی نه هم ډیره مننه د غرنګ نومان خان هم موږ سره د پروګرام کې برخه واخیستله د هغوی نه هم ډیره مننه او دونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي او تاسو خپل باندې هم واردل چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې چې کوم تنظیمونه دي د زده کوونکو د هغې ګټې هم شته او نقصانات هم شته خو د خادم حسین په خبره چې نن سبا چې کوم تنظیمونه دي د سټوډنټانو په هغې کې لږ تشدد دی او هغه د افغانستان